السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي یعنی ساجمل يم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان د فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم لمه سره وی په دې کړه کې بعد خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصری او شننې هم لرو نیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم د خبرونه برخه د خلومړي د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نورو
په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتی حالاتو خبرې شوې دي. په کندهار کې په هوایي ډګر د وسوالو بریدنن پای ته رسیدلې چې په کې اته کسان وژل شوي لس جوبل او امریکا وایي ایران د بندیز باوجود د بیلستیک میزایلو استعمال کړی دی. د خبرونو تفصیل د ایجیا زړه کانفرنس نن سهار په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیره سشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د سوارلسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي برخه لري. د کانفرنس د پرانیستې پر وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل افغانستان د دوی لپاره تر گاونډي زیات حیثیت لري. د زیات کړه زمه هغه خبرې دوباره تکراروم چې دروان کال د مې په 12مه نیټه مې په کابل کې کړې وي چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د پاکستان حکومت په افغانانو په مشره کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا د جنگ جګړې د ختمېدو او د ثبات راوستلو لپاره مهمه لار ده. بلخوا د سولې لپاره سیمایزه همکاري، اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایل د افغان ولسمشر اشرف غنی د ایجیا زړه کانفرنس ته د وینا مهمه برخه وي. په دغه وخت ولسمشر غنی ویل ترهګري یو نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره سیمایزو او نړیوالو هڅو ته ضرورت دی.
د وی سولې د جګړې له ټولو اړخونو سره تعامل ته اړتیا لري. نو یو څوړخیزه سولې چې زموږ د ټولو سوکالیو پر یو بل حساب کول ډاډمن کړي اساسي خبره ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن سهار پاکستان ته ورسید نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې یو شمېر وزیرانو په نورخان ایربیس ته نوموړي هرکلی وکړ. په دغه موقع هغه ته د یوشتو توپو سلامي هم ورکړل شو. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج ویل د افغانستان د ترهګرو ډلو ختمول ضروری دي. د افغانستان د ترهګرو ډلو ختمول ضروری دي او باید په سیمه کې د امن لپاره په ګډه هڅې وشي. په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ سوارلس هیوادونه غړیتوب لري. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه. په دا غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ګډون وکړ. په دا غونډه کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتی حالاتو او د دې سره سره د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو هم بحث وشو. په غونډه کې د چین پلاوی او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استاذ ریچارډ اولسن هم برخه لرله. د کندهار چارواکو نن ویل چې په هوایي ډګر تر سره شوې بریټ پای ته رسیدلې او په دې جګړه کې اته کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. دا بریټ پرون پیل شوې وو او سناسه یو لس ساعته دوام وکړ. د کندهار د والی ویان سمیخ خپلواک وایي بریټ کونکو زیاته اندازه وسلې او مهمات په لاس کې لرل.
د نړۍ او روسي معلوماتو پر اساس درې نفر و درې سره وژل شوي دي او په سیمه کې مونږ خل مو ته زیان او شې مالی او ځان زیان او شې حتی که څه شیدان درو مش او لاس کا څه زیان درو.
بلخوا یوې سرچینې د مشال ریډیو افغان سانګې ته دا هم ویلي چې په دغه پیښه کې اتلس کسان وژل شوي او اته ویش نور جوبل شوي دي. د طالبانو ویان د غبریت ازمواري منلې ده. د پاکستان د سرکاري هوائي کرخي پی آی اے کارکونکو پرون د سن په کراچۍ ښار کې د وی غونډې په ترڅ کې د حکومت هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د پی آی اے کارکونکو وایي دوی به د حکومت دغه فیصلې په خبرګون د ماسپخین دوه تر څلورو بجو پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهره کوي. د پی آی اے د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون مشال ریډیو ته ویلي د دوی احتجاج به تر هغې پورې روان وي چې حکومت خپل فیصله واپس اخیستي. د پاکستان د نشکاری یا خصوصي سېکټر وزیر محمد زبیر تیر ورځ د فرانس خبري ایجنسی ته ویلي وو چې د یو کال په موده کې به پی آی اے په شخصي کمپنۍ کې بدل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لا استنبول را رسیدلی راپورونه وایي د ترکی په لویدی د ساحل کې پرون دی وی بیړۍ د چپکېدو لقبل شپږ افغان ماشومان مړ شوي دي چې د یو عمر پکې یوازې شپږ میاشتې وو. چارواکي وایي په بیړۍ کې سپاره اته نور کسان چې پکې یو 12 کلن هلک هم شامل وو د ازمیر ښار ته نږدې ژغورل شوي دي. په روان کال کې د افغانستان، پاکستان او شام د 15 لکه زیات کډوال په داسې حال کې چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی او په وړو بیړیو کې د ترکی د لارې یونان ته د رسیدو هڅه کړې ده. یونان نورو مالدارو اروپایي هیوادونو ته د رسیدو لپاره د اروپایي ټولنې لومړنی تمځای ګڼل کیږي. او بل خبر دا چې روس وایي دوی په لومړي ځل د اوپتل نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړې دي. د روس د دفاع وزیر پرون وویل په میډیټرینین سمندر کې د ولاړې اوپتل نه دوی د کالیبر په نامه کروز میزایل داغلی او ورته خودل شوي اهداف یې په بریالیتوب سره په نښه کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي روس ورته وار له مخې خبرداری ورکړی وو چې بریدونه به کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي روسي ځواکونو د نوومبر په 23 د ترکی له خوا د راغورځول شوی روسي جنگي الوتکې د الوتنې ریکارډ هم موندلی دی. او اوس هم د کرنسۍ بای او موسم حال د احمد الله ناورو
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 115 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ او 155 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 12 پیسې پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې پیسې او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 12، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات شپږ ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو اړه د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان لسمشر په اسلام آباد کې د ایشیا سره کانفرنس کې ویلي د سیمې د امنیت لپاره باید له غیر دولتي عناصرو او ډلو له استعماله ډډه وکړل شي. د قبایلی سیمو استادان د مراعاتو لپاره احتجاجونه کوي. کارپوهان وایي که حکومت د دې استادانو مسلې حل نکړي له تعلیم بی برخې ماشومان به د سخت دریځې طرف ته لاړ شي.
ماشوم خو لکه شپاړو سکاله اتلس کاله بل هغه په کار کې بس تعلیم سره منسلک یو چې هغه نیم هغه خو تعلیم هسې چې نه خو د شیطان ماضي یو بس غلط غلط سوچونه غلط غلط فکرونه او بیا ودراځي.
او نیس پروگرام مدرسې په اوسنی سر کې باورې چې په پاکستان کې دینی مدرسې په سیاست او حکومت کې څه رول لري.
په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. تحریک خلافت وروس سیاسي رنگ علماو واخیسته په سیاست کې علماو دخل ورک.
او د نو ریپورټونو ترڅنګ نیس پروگرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرزو د خبرونې لومړي ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دوی لپاره د یو گاونډي هیواد نه زیات حیثیت لري. بلخو افغان ولسمشر ویلي دي چې د سیمې د امنیت لپاره باید له غیر دولتي عناصرو ډلو له استعماله ډډه وکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن اسلام آباد ته د پاکستان لخوا په درون هرکلی کې د ایشیا زړه کانفرنس کې برخې اخیستو لپاره راورسېدو. په دې کانفرنس کې د هند د بهرنیو چارو وزیر او دغسې د چین د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي. نور سیل دریاس موسی خیل په دې ریپورت کې ورو
د پاکستان خارجه دفتر کې د آسیا زړه وزارتي غونډې ته د خطاب دوران افغان ولسمشر اشرف غنی کډوالو ته په ځای ورکولو د پاکستان حکومت او ولسمنه وکړه او زیاته کړه چې افغانستان د سیکیورټي سره سره په معاشي او اقتصادي ترقی هم پاملرنه ورکوي چې له وجې به ډېر زر افغانستان د ګاونډي او لرې پرتو ملکونو لپاره اهم ملک جوړ شي. دغه لړ کې د نوې سړکونو، هوایي ډګرو، توانایي د منصوبو په ګډون د بنیادي ډانچې ذکر وکړو. د امنیتي صورتحال په ذکر کولو ڈاکٹر اشرف غنی ویناوا چې د دې لوی وجہ طرح ګرځدلې دي چې د نړۍ مختلفو ملکونو نه دلته راغلي او دوی سره په سنس جوړ مرستې کیږي. نو موړي زیاته کړه چې دا خلک نه یوازې د افغانستان بلکې ټول نړۍ د پاره خطر ده، نو ځکه به د دوی خاتمه د پاره یو موټی کېدل وي.
منګ ستاسو د ټولو په ځای جنگیګو، زمنګ بے ګناه خلک وجلې شو، زمنګ ماشومان او زنانه وجلې شوې، زمنګ په سکولونو، جمعاتونو او نورو عامو ځایونو ډېر په بدردۍ سره حمله وشوې. د دې مسلې حل به په شریکه لټول وي. دا ایواز د افغانستان مسله نه ده او نه افغانستان په ایواز حل کولای شي. په کار د چ استنبول پروسا او دارنګ نور سازمانونو او غونډو کې ایوي موافقه ته رسیدو کوشش وشي چې او پیژنو کم خلک زمنګ شریکو ګټو د پاره خطر پیدا کیږي.
د دین وړاندې خپل خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وې چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او ټول نړۍ د دې احترام کوي. د وزیر اعظم په خبره د ټول منطقې او نړۍ امن او استحکام د افغانستان سره تړلې دي.
منګ پدې پوه یو چې ترهګری او انتها پسندي د ټولو شریک دښمن دی او د دې لعنت نه خلاصېدو د پاره به ټولو له شریک کار کول وی. د لړکې د پولو په خشن تنظیم کول دي چې د ترهګرو د یو ملک نه بل ملک ته د تلو راتلو مخاوني ولې شي، ځکه چې په پولا د کډوالو په جامه کې وسلوال زیرازي او خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي. پاکستان د ترهګری خلاف پوخ عزم لري او د داعش په سیر پیدا کېدون کې خطرې به زمنګ عزم کمزورې نکړي. منګ ټولو له د سیمایي سلامتۍ په خاطر خکارا مشترکه اقدامات کول پکار دي.
غونډه تا رستو د ترکی او هند خارجه وزیرانو په ګډون نورو لوړپوړو هم ویناګانې وکړې. د دین مخ کې نن سهار 8 بجې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد تر رسیدلې وو. په نور خان ایئر بیس وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیرانو او د درې وڼو ځواکونو مشرانو هاغلی ته هرکلی وې. د افغان صدر په درناوي کې د یویش توپو سلامي هم ورکړې شو. هاغلی اشرف غنی به د آسیا زړه پنځمه غونډه کې د ګډون نصر بیرا د پاکستان وزیر اعظم او نور مشرانو سره هم ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره په اسلام آباد کې د ایشیا سره کانفرنس استنبول پر روسي پینسم غونډه روانه ده چې پکې د ولس هوادونو د دولس نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د دې کانفرنس د اهمیت په حق له پارلیمان له غړو سره خبرې کړې دي. راځي چې وویرو.
د وزیر اعظم هاوس سرچینی وایي چې د دواړو چارواکو ترمنځ په ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقاتو، د سیمې د امنیت په صورتحال، تجارت، اقتصاد او د افغانستان مفاهمتي عمل په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. په پاکستان کې د مختلفو ګوندونو مشران او د پارلمان غړي د ولسمشر اشرف غنی پاکستان سفر په حق له څه نظر لري. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د ولسمشر دا سفر مهم بولی او وایي چې دواړو ملکونو له پکار دي چې خپل منځي اختلافات ختم کړي.
پروگرام چې پکې راځي اشرف غنی صاحب اسلام آباد ته تشریف راوړي، زما دا خیال چې د دې په نتیجه کې دوباره د یو بل سره د ناستې د خبرو اترو په مخ کې تللو گنجائش بیرته پیدا شي. د دې دواړو ملکونو په خپلو کې د بد اعتمادۍ د وجې نه 100% نقصان عوامو ته رسي او تجارت ته نقصان رسي او بد اعتمادۍ پیدا کیږي. نو د امن او ترقۍ په لار باندې سفر د دواړو ملکونو لپاره ضروري دی او دا لا کېدای شي چې دا دواړه په یو پیج باندې.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې د تیرو څو وختونو راهسې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي وو، خو د ډاکټر اشرف غنی د دورې له وجې امکان پیدا شوی دی چې دا تعلقات یو وار بیا ښه شي.
هیله لرو چې پاکستان حکومت هم دې ته مثبت جواب ووایي او هغه زاړه سیاستونه وکړي د کمې وجې نه چې دا اړې ګړې منځ ته راغلې دي، او خصوصا افغانستان کې جنگ بندولو لپاره چې کوم رول پاکستان لوبول شي پکار ده چې هغه کې په اخلاص سره په ایمانداري سره کار وکړي. نو موږ هیله لرو چې پاکستان حکومت د ډاکټر اشرف غنی قربانی د اخلاص او جرأت مثبت جواب وای او دا چې کوم خو غلطی شوی چې دا به تکرار نه
خود پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنټر عثمان کاکړ وای چې ترڅو پاکستان د افغانستان په حق لخپل پالیسی کې بدلون را نه ولي تر هغه د داسې سفرونو نه هیڅ ګټورې نتیجې نه راوځي
ما ته نشکاري چې د ګټورې نتیجې دا مسله دا ده چې آزاد افغانستان کې مسلسل اتجر سکاله مداخلت روان او به هر وخت افغانستان کوم مشران دي په اخلاص وایم دا د اسلام آباد او د افغانستان تر مابین روغ جوړ وشي د مداخلت باندې چې دې خو ټول له مسله دا ده چې د لیس مرکزی حکومت اختیار نه لري خیال استابلیشمنت سره د بل هغه پالیسيان له کړنی افغانستان کې د خپل خوش حکومتان راوستلو دا خبره نه خلاصې ده
د قومي اسمبلی په خوانی ډیپټي سپیکر او د پیپلز پارټي غړی فیصل کریم کونډي وایي
اشرف غنی صاحب دا دوره چې دا پاکستان د لپاره افغانستان د لپاره ډېر مهم ده په اړه دا چې پیپل ټو پیپل کانټاکټ خو پاکستان افغانستان سره څه مسله نشته خو چې کوم مسله د ټایم شوډ د ګورنمنت ټو ګورنمنت ټرست ډیفیسټ زیات په کار چې دا پاکستان ګورنمنت افغانستان ګورنمنت پر وکړي چې کوم د خپل جوړه خبرې د یو بل سره د خپل د کوم معاملات دی غته
د ذکر دا چې ډاکټر اشرف غنی د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر په هیڅ د سوګند پورته کولو ایونیمه میاشت وروسته د پاکستان په سفر اسلام آباد تراغله وو او نوموړي د خپل دورې پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه په فوزی هډ کوارټر پینډی کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړي وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
په اسلام آباد کې د ایشیا سره استنبول بهیر پنځمه غونډه کې د یو شمېر هوادونو د استاسو لخوا په مختلفو مسلو بحث کیږي د افغانستان د سولې دالی شورا سرپرست حبیب الله فوزی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې د غونډې پترس کې بعد افغان سولې د ودربلو په پروسه هم خبرې کیږي دا چې دا کانفرنس به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته څومره لاره هواره کړي احمد شاه اعظمی په اړه رپورت جوړ کړی دی
د آسیا زړه استنبول پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په ځمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي کته هم دا کانفرنس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي تما سرګندیر چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلی و چې د افغان ولسمشر سره به د کانفرنس تر څنګ نورې لیدنې هم وسی چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسی د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر زازی وایي چې پاکستان څو ځلې خپل ژمنې ماتې کړي او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي
پاکستان خو د امادګۍ خیال دا تو وخت کېږي چې وایي موږ اماده یو لیکن اماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډیر قانون نتیږي چې دوی موږ سره دوه مخه سیاست کوي نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاسي بې باور کړی دي نو دا ځل تضمین باید موجود ولري تضمین دا ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي بالا غې نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکرات او اصلي خلکو سره چې هغه د جګړه کې ښکیل دي هغه سره مو صلح مذاکرات وکړي
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لمړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شهر کې وسو ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کړي خو دوه کال وړاندې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا قربتوب یا چمتو کول وړاندیز وکړ خو افغان حکومت زړه شنه کړی د پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي
ظاهره خبره پاک کې پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي ډېر مدد کولای شي خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ورته خبرې کو هغه سر ته راشي دوی اصلي مرز دا دی چې خبرې وکړي کولونه وکړي خو سر ته نه راشي
افغان ولسمشر اشرف غنی وخت تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو لنوي سره د نشلول لپاره هڅې ګړندې کړې خو په کابل کې تر خنړیو بریدو وروسته غنی وویل چې پاکستان د هیواد په ضد اعلان کړي جګړه پر مخ وړي دا چې د آسیا زړه کانفرنس په درشل کې د افغان سولې پیلېدو ته صحیح لسته په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو کارپو پروفیسور حسن عسکری رضوی وایي
خواهش تو موجود ہے اس کانفرنس کے بعد کوشش بھی ہوگی لیکن یہ کہنا
خواہش خوشتا اور تردی کنفرنس وروسته بحث هم وشي خو مذاکرات کې دل ګران خبره ده. لمړی په افغان حکومت کې تر اوسه ځنی کړی له طالبانو سره د مذاکرات په حق کې نه دي. دوی باید په یو خله خپل دریز وړاندې کړي. دوهمه خبره دا ده چې پاکستان تر کومه هده دوی د خبرو میز ته راوستلی شي. دریمه خبره دا ده چې د طالبانو په خپل منځ کې جنگ روان دی، نو په داسې حالاتو کې یو خو دا کېدای شي چې یو ډله د ځان مضبوطولو لپاره له افغان حکومت سره خبرې وکړي چې ښه اقدام دی. بل خطره بیا دا ده چې یو ډله به مذاکراتو ته زړه خنه کړي چې هسې نه بل ډله تور پرې پوری کړي، نو دا وخت په مذاکراتو کې ډېر مشکلات شته.
په دا وروستیو کې د پاکستان د پښتنو سیاستوالو یو پلاوی په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال له هغه خواست وکړي چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کته وکړي. دواړه مشرانو د برتانیې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې تیر اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې سره ولیدل. دا چې دا ځل به پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په پروسه او نور اړوند چارو کې څه ډول بدلونونه رامنځته کړي، راتلونکي ورځې به دا په ډاګه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګین بشرګردی مکمل ختم
افغانان څو تاریخ به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسوره اوس بلار شو بلوچستان ته. د پاکستان پوخانی د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلی دي تراغه پوری پسی مکه امن نشی راتللی تر سوچ په افغانستان او پاکستان کې امن راغلی نیوی او پاکستان او افغانستان یو بل ته د دوستۍ لاس ورکړی نیوی. دا خبره په کویټه کې د سېنات لسنو غړو سره په خبري غونډه کې نوموړی کړی ده چې تفصیل درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر او دغه هیواد د سینټ د کورنیو چارو د اوسنۍ کمیټې مشر رحمان ملک وایي تر هغه پورې چې په افغانستان کې امن راغلی نه وي په پاکستان کې هم امنیت شکېدلی نه سي. د ملک په خبره د پاکستان سلامتي د ګاونډي هیواد افغانستان په بقا او سلامتي کې ده. د خبرې نموړي د سې شنبه په شپه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په کور کې د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې له نورو غړو سره ګډ په یو خبري غونډه کې کړي.
افغانستان کی سروایول، افغانستان میں امن،
د افغانستان بقا او په افغانستان کې امنیت همدا د پاکستان سلامتی ده. له همدې وجه موږ ډیر واره افغانستان ته د مثبتې دوستۍ لاس ور وغځاوه او نن یې هم ورغځوه. لکن کله چې د دوی له پولیس سره تیر ما ټریننګ کمپونه وینو نو بیا خو به موږ له خامخا دردیږي. زه دا وایم لکه څنګه چې دا وخت په منځنی ختیځ او نړۍ کې داعش وسلواله ډله فعالیت کوي، دلته په سوهیلی آسیا کې د امن راوسترلو لپاره تر لو زیات اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي وي.
افغانستان او پاکستان کی دوستي.
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د دوی او افغانستان ترمنځ په دوستۍ کې لوی خنډ هندستان دی او په خبره یې هند تل هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي.
انډیا کبي نه جايگا کې افغانستان کی
او هندستان کله هم نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ وي. او زه اوس هم وایم مخکې مې هم ویلې چې له هغه غاړې دلته اوس هم لاسوهنه کېږي. لری څه د کوم هیواد چې د امنیت د چارو سلاکار داسې بیانونه ورکوي چې که تاسو داسې نه کوئ نو له بلوچستان لاس ومینځئ. کله چې هغه دومره په ډاګه داسې خبرې کوي نو زه هم دا ورته وایم چې تر خبرې لمخه تاسو باید سوچ وکړئ چې له چا سره تاسو خبرې کوئ. د برابرۍ په بنیاد به خبره کوئ، موږ هم له تاسو سره برابر ریاست یو. که څه هم رحمان ملک په دې خبري غونډه کې پر هند او افغانستان په بلوچستان کې د لاسوهنې تور پورې کړ، خو د یادو دوه هیوادونو لخوا بیا تل پر پاکستان ورته تورونه پورې سوي چې د دوی لاس پوڅي په هغو هیوادونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
په قبایلی سیمو کې خوښه 2000 استادان خپلې ځمواري تر سره کوي، خو د تیرې هفتې راهیسې دوی په احتجاج لاس پورې کړی دی. وایي چې حکومت ورسره د ترقۍ ورکولو ژمنه کړې او نه یې عملي کوي. بلخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو چې له د وړاندې نه ډېر متاثره شوي دي، د احتجاج به پرې اثرات غورځوي او دا به کمی به څنګه پوره کیږي. په دې حقله د منور شاه دا رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوه ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تلي او مظاهره کوي. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر دي دوی ته هم ترقی او مراحت ورکړل شي. په داسې حال کې چې قبایلی سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي، د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې سرات غورځيږي. د 400 باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي،
د سرا په د ماشومانو صرف ټایم نه ځای کې بلکې د سرا داسې کار وشي چې د سرا زمونږ نوې نسل چې دی هغه په بل لاره روان شي. په بل لاره په دې وجه باندې هم چې یو بل مسله به زه تاسو په کوټه کې ما آی ډی پیز مسله چې وایي کوم د اپریشن په وجه باندې تل به پوره شي وو یوه کیسه خلک واپس کور ته بیرته کولال، ځکه خلک په کور ته بیرته لا لاړ نه دي او چې کوم کور ته بیرته لاړل هغه حمله مکتبونو ته هغه سم نه دي، ځکه چې مکتبونه یو متاثر شول سبا کې هغه لته ګډوډ شو سبا کې بیا چې کوم د هسپیال ته لاړل.
داراز د تعلیم په خوانی صوبایي وزیر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر ذهین دي، خو حسینه چې دا حالات یې نور لارو ته مجبور کړی.
قبایلی علاقې کې چې دا زموږ دا ماشومان زیات تکړه ډیر قابل دی، خدای خاص دی دماغ ور کړی دا چې کم ده کې دی چې شي وی دي چې دا موقع ورته ملو شي دا چې تللی دا یو آوټستانډینګ رېزالت راغلی دی. دا د ډېر افسوس خبره ده چې دا پښتانه ماشومان دې تر هغه نشته مو موقع ورته نشته چې یو د دین زموږ هغه نور مسلې جوړیږي. دا ټول چې دا حالات آشان خراب شوی دن پتا ہوں گا چه معنی زکر چه معشوم خلق پشپاڑو سکوالو اتلا سکوالو بلکه شل کالو پوری تربیه گریجویشن پوری آخو بکار چه بس تعلیم سوارا منسلی کیاو چه آخا نین آخو خبر ده چه خالی مازو چین آخو ده شیطان مازوی ہو بس غلط غلط سوچینا غلط غلط سکوینا ہو بیا وزراج.
په دې پښتنه چې د قبایلی زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر فضل رحیم مروت اویل پکار دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. نو موړي زیات کړه
او دې څه پکار ده چې لا خو چې داسې یو کې لکه د چوټي چې کم ده چې کنه چې وي ستي عرب اور تک مول غواړي لا بچتا هغه استادان چې کم دي کا استادانه خپل غړي اخلاص نه دغه قرباني ورکي لا حکومت ورته وي چې تاسو دا قرباني ورکي چې موږ تاسو ته لکه زیاته وظیفه په دغه ورځ باندې درکو او تاسو ته د پیریډ چې کم دی مثال دا چې به وشمیرو چې عموماً په سکولونو کې دیش منته پیریډ وي کدا دیش په ځای باندې سرویس منته شي لا په نزوس منته شي دا هم یو طریقې کار دی. بلدا چې ویچاري چې پیریډ لږ کم شي
د تعلیم ماهرین وای په کار دی چې حکومت ازر تر زره د قبایلی سیمو د استادانو مسلې حل کړي او استادانو ته په کار دی چې د بیلابیلو مشکلاتو له وجې د ماشومانو کوم وخت ضایع شوه د هغې په پوره کولو کې د حکومت سره پوره پوره تعاون وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو کندهار ته. د کندهار چارواکو نن ویلي دي چې په هوایی ډګر تر سره شوی حمله پایته رسیدلې ده او په دې نخته کې اته کسان وژل شوی او لس نور ژوبل شوی دي. دا برید پرون پیل شوی و اوس نه سه یو لساته دوام کړي و. نور تفصیل د محمد صادق رښتینی په دې رپورت کې اورو.
د کندهار د والی ویان سمیخ خپلواک موبایل چې د یو لساته جګړې ورسته امنیتي ځواکونه په دې وطپانی دل چې حمله کوونکې لمنځه یوسي. د خپلواک په وینا په دې حمله کې اته کسان مړه او لس نور ټپیان شوي.
د نړۍ او روسي معلوماتو پر اساس درې نفر ودرې سره وژل شوي دي او په سیمه کې مونږ خلکو ته زیان اوښتي مالی او ځاني زیان اوښتي. چې مالی زیان د څو قانون دی هغه څه دي چې او د ځاني زیان ته اړه چې وایي زخمي هم لرو ملکی کسانو د شهید هم لرو.
په عین وخت کې به سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عمل کې اته کسان وژل شوی او اته وش نور ټپیان دي. سرچینه د حمله کوونکو شمیر زیات شي یا وایي چې وروستۍ حمله کوونکی نن سهار و بجې د امنیتي ځواکونو په حمله کې ووژل سو. د پیښې په لومړیو شېبو کې ویل کېدل چې حمله کوونکو د یو شمیر نظامي کسانو کورنۍ هم برمته کړي. د دغه حملې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی ادعا کړی چې په دغه حمله کې تر سلو زیات امنیتي ځواکونه مړه او ټپیان کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په خبر کې د ماسیګر درې نیمې بجې شپې دي د فرخنده اسد نه په لند خبرونه وورو.
د ایجیا زړه کانفرنس نن سهار په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند د خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د سوارلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي برخه اخلي. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ګډون وکړ. په دغه غونډه کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتی حالات او د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو هم بحث وشو. نن مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی به ګډې خبرې غونډه ته وینا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین اول د سیمې د امن لپاره به په ګډه کار کول وی. د پاکستان د سرکاري هوائي کرخي پی آی اے کارکونکو پرون د سن په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهال ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ انخته کې اوویشت حکومت مخالفه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کندهار چارواکو نن وویل چې په هوایي ډګر ترسره شوی برید پای ته رسېدلی دی او په دې جګړه کې اته کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. دا برید پرون پیل شوی و او سناسه یو لساتی دوام وک. د کندهار د والی ویان سمیخ خپلواک وای برید کونکو زیات اندازه وسلی او مهمات په لاس کې لرل. امریکا د هغو راپورونو د پخلی هڅه کوي چې تر مخه ایران 13 میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وده شوو بندیزونو باوجود بیلستیک توغندې کارولې دي، خو بلخوا ایران وای د دوی توغندې د جوهري موادو د لیک لپاره نه دي جوړ شوي. روس وای دوی په لومړي ځل د اوپتل ناپ شام کې د اسلامي دولت واستوالې ډلې اهداف په نښه کړې دي. د امریکا دفاع وزارت وای روس ورته وای لمخې خبرداري ورکړې وو چې بریدونه وکوي.
لن خبرینم د فرخنده اسد نوارې د لوریدونکو اوس وخت شوه دي د اونیس خبرونې د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړ کړ د راسي چورته وښ شو.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه وونه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مودرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په مصر کې چارواکي په دې خبره 90% باور لري چې کوم عمره توتن فرعون خامون مقبره په خوفیه تخانه کې موجود ده. د مصر د نوادرات وزارت په وینا په دې اړه نور معلومات لپاره د مقبره سکین یې کړی دی. د لرغونی اسراتو کارپو نیکولس رایوس ویلی دی چې کېدی شي فرعون خامون باقیات د ملکا نفرتیتی مقبره وي. د خامون فرعون مومشه ویلاش په 1922 کال کې موندل شوی وو او ممکنه ده چې هغه د ملکا نفرتیتی زوی وي چې په 19 کلنۍ کې مړ شوی وو. د مصر آثار قدیمه وزیر په یو خبری کانفرنس کې ویلی دی چې لارډار نه ترلاسه شوی شواهد تر مخه داسې معلومیږي چې په دغه ځای کې یو مقبره موجود ده. اف بی خبر اجازه د چارواکو په حواله وایي چې لارډار نه معلومیږي چې دا توتون خامون مقبره شمالي دیوال خالی دی او په دغه ځای کې یو بل څوک هم ښخ دی. د مصر سرې قدیمه وزیر وایي چې د سکین نور جاج اخستو لپاره جاپان ته نمونی لګول شوې دي. کارپوهان وایي کچری ماونت ایورست غر سره نږدې یو گلیشیر یا د واورې غټ له وجې جوړ شوی تالاب نه اوبه بهیدل شروع شي نو د غر لاندې اوسیدونکو ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. د کارپوهانو په وینا د کوه همالیا کومبو گلیشیر کې جوړ شوی تالاب د عالمی درجه حرارت له وجه نور پراخ شوه دی او د دې له وجه ماحول هم متاثر شوه دی. د غر خاتون کې ډلی وام ایورست قرته د خطو لپاره په کوم هو گلیشر تیریږي چې ډیر په توندې سره ویلېږي. د ساينسدانانو یو ویډیو په دې اړه تحقیق لپاره د کومبو دوره کړی او خبرداري ورکړی چې د دغه طالب نو بو بهیدل شروع شول نو د اوسیدونکو ژوند له خطر سره به مخامخ شي. په تیر اپریل میاشت کې په نیپال کې د زلزلې وروسته د دغه ډلې هغه ځای ته لومړی سفر وو. دوی وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د گلیشر شاوخوا کمرو په سطح کې 2 میټره هر کال کمې ریکارډ شوې دي چې د اندېښنې وړ خبره ده. د انصاف نړیوال عدالت د حکم باوجود جاپان په قطبی جنوب کې د منکی ویل مایانو ښکار شروع کولو اعلان کړی دی. په جاپان کې لیو کال راهیسې د ویل ماهی ښکار نه کیږي. د جاپان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې د عدالتي فیصلې خیال بکی او د ویل مایانو ښکار د ساينسي پروګرام ډیر زیات محدود دی. خو د استرالیا او برتانیا حکومتونو نه علاوه د ماحول خوندي ساتلو لپاره کارکوونکي ډلې پر دې فیصله تنقید کوي. د نوې منصوبې لاندې جاپان به هر کال نیول شوی منکی ویل مایانو شمیر کې دوه چنده کمی راولي. جاپان په 1980 کال کې د منکی ویل مایانو ښکار شروع کړی وو. جاپان تر اوسه پورې د 3600 منکی ویل مایانو ښکار کړی دی. د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد کې د 3000 نه زیات کسانو په یو وخت د سندرې ویلو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. دا سندره د ترکمنستان ولسمشر جوړ کړی وه. د دې سندرې فارورډ اونلي فارورډ نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د دې سندرې په ویډیو کې خودل شوی چې ولسمشر د سندرې ویلو ترتیب او نورو ګډونوالو سره ناس خودل شوی. تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر په 2011 کال کې د مای وایټ فلاورز موسیقي هم جوړ کړی وه. په جنوبی کوریا کې هوایی ځواک د 3D پرنټینګ ټیکنالوژي په مرسته د جنگي الوتکو په مرمت د لګښت 90% برخه بچ کړی ده. د کوریا ټایمز ورسپانې تر مخه د هوایی ځواک F-15 انجن لپاره د های پرشر ټربائنز پلیټونه له امریکا نه خستو پر ځای په 3D پرنټر جوړولو کار شروع شوی دی. د جنوبی کوریا خبری ایجنس وایي چې یوې پرزې لپاره $30,000 امریکا ته ورکوي او 14 ورځې انتظار هم کوي. خو د 3D پرنټر په مرسته هم دغه پرزې په $2,500 جوړیږي او دا په 10 ورځو کې تیار شي. په انټرنیټ د معلوماتو منتقل کولو لپاره داسې ټکنالوژي مخې ته راغلی چې د وای فای په مقابله کې 100 چنده تیزه ده او په دې کې د ریډیوز سیګنل پر ځای د رڼا استعمال کیږي. د لای فای نومي د دې ټکنالوژۍ ازموینه د استونیا په ټالین کې شوې ده. لای فای د وای فای په مقابله کې 100 چنده تیز انټرنیټ استعمالولی شي او د دې رفتار 1 گیګا بایټ فی سیکنډ پورې کیدی شي. د ویلمینی کمپنی یو مشر له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې دا ټکنالوژي ډیره ګټوره ثابتېدی شي. که څه هم دا کمپنی په استونیا کې رجسټر ده خو د دې ټول کارکوونکي هندي وګړي دي. د لای فای یو ګټه دا هم ده چې د وای فای په شان د نورو ریډیو سیګنل کې خلل نه اچوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپیکټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 5.80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم دی ګډ ډایناسور په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم کریډ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د رنبیر کپور نوی فلم تماشا په لومړي نمبر دی. فلم تماشا د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان پریم رتن دن پایو په دویم نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ګډی کی گن دی. د هالیوډ وتلی اداکار لیلرانډو ډیکاپریو نوی فلم رینوت دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر او آسکر ایوارډ ګټونکو الیخاندرو ګونزالس جوړ کړی دی. فلم دی رینوت د مایکل اپونکی په ناول جوړ شوی دی. دا فلم د امریکا په سرحد اوسیدونکو هو ګلاس په ژوند جوړ شوی دی چې پکې مشهور اکټر ټام هارډي هم کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې لیلرانډو خپل ملګرو سره ښکار کوي چې په یو ځای کې گیر شي او ملګری یې هم پرېږدي خو هغه بچي. دا فلم به د دسمبر په 25مه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Yeah. proper thing to do would be to finish him off quick.
Get away! Help!
We did what we had to do. He was buried right.
All I had was my boy. And he took him from me, you understand? He's afraid. He knows how far I came to find him. I ain't afraid to die anymore.
د هالیوډ مشهور اداکار بروس ویلس نوی فلم اکسټراکشن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بروس د امریکا خوفیه ادارې سی آی ای پخوانی غړی وي چې د ترهګرو یوه ډله یې اغوا کړي. د بروس زوی د خپل پلار بچکولو لپاره په خپل سره عملیات شروع کړي. فلم اکسټراکشن به د دسمبر په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I am with the Central Intelligence Agency, and I have been taken hostage. In approximately 14 hours, they will have control over the world's telecommunications. If their demands are not met, all missile silos will be activated with coordinates set the continental United States.
Your dad.
Sir, I want to be a part of
it. Your goal is to get your father back. My goal is to protect the free world.
Those goals are one and the same.
We'll take it from here, Agent Turner.
Sir, go home, son.
Harry, sorry about the way this is going down.
Me too.
د هندي سینما وتل اکټر شاهروخ خان نوی فلم دلواله به د دسمبر په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په همدغه ورځ د مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنسالی فلم باجیراو مستانی هم نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکاری کاجول هم کار کړی دی. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. په فلم کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاهروخ او ورن رونوی دا یو اکشن او رومانوی فلم دی.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے. واو یہ تو ماننا پڑے گا میرا.
بڑے دل والے ٹائپ کی ہوں نا.
میں آپ کی مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہوں.
ویر نے صحیح کہا تھا, آپ کچھ زیادہ ہی سیدھے اور شریف.
ہم شریف کیا ہوئے, پوری دنیا ہی بدماش بن گئی.
15 سال بیت گئے.
15 سال 4 مہینے 10 دن.
میری صبح ہو تم ہی اور تم ہی شام ہو, تم درد ہو تو.
دھوکا میرے ساتھ ہوا ہے, جو کرنا ہے میں ہی کروں گا.
میری دعا
میرا, آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا, جان لے لوں گا.
د هندي سینما وتلی اداکار امیتاب بچن او فرحان اختر نوی فلم وزیر لومړی مکمل شیلف پور شوی دی. په فلم کې فرحان اختر پولیس والا وي او له خپل عہدې نه لری کړل شوی وي. د فرحان اختر امیتاب بچن سره دوستی وي. په فلم کې د امیتاب بچن نوم اوم کرنات وي او د شطرنج خلوب غاړي وي او په خپل مازور وي. په فلم کې نیل نیتن مکیش او جان ابراهیم هم کار کړی دی. فلم وزیر به د 2014 کال د جنوري په 8 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
همې ایسے افیسر کی ضرورت نہیں ہے. تھرو ہم آؤٹ.
زندگی اور شطرنج میں یہی تو فرق ہے دانش صاحب.
زندگی میں دوسرا موقع ملتا نہیں, یہاں شطرنج میں مل جاتا.
پیش ہے اومکار ناتھ اسپیشل,
ہماری دوستی کے نام.
اگر پیادہ بادشاہ کے ساتھ لڑے گا تو بہت بری موت مرے گا.
یہ لڑائی میری ہے دانش صاحب, اسے مجھے لڑنا ہی ہوگا.
پنڈت جی یہ لڑائی آپ کی تھی, اب ہماری ہے.
لوکل پولیس, آرمی اور اس کی خود کی سیکیورٹی, سچو سائڈ مشن.
مجھے وزیر چاہیے.
مرے گا سالے.
आपको कुछ नहीं होगा पंडित जी, वादा करता हूं।
खेल खेल में, खेल खेल के, खेल खेल ये आ जाएगा आपकी चाल।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې بل ویلا مسپارم
مشال لیډیو تاسو سره اوریدن کو سوخت شوه دي د 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې د خبرونه احمد شاه اعظمي جوړ کړی د ناراضي چورو چنن په دې خبرونه کې په کمی موضوع باس شوه دي
مدرسې په اوسنی اثر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. که څه هم مدرسې د دینی درس او تدریس مرکزونه پاتې سوي، خو ځینې وخت له دغو مدرسو څخه سیاسي ګټه هم اخیستل سوي یا دوی خپله په سیاسي یا حکومتي ډګرونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د پاکستاني مدرسو په اړه داسې فکر کیږي چې د ځینو مذهبي ګوندونو او یا هم د سیاسي کړیو لخوا کار ورڅخه اخیستل کیږي. مدرسې په اوسنی عصر کې په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې پاکستاني مدرسې تر کومه حده په سیاست یا حکومت کې لاس لري. مدرسې په عمومي توګه د اسلامي زده کړې مرکزونه دي چې خپل شاګردانو ته د درس په ورکولو له هغوی څخه علما یا مفتیان جوړوي، خو په دا وروستیو کې لیدل سوي چې یو شمېر مدرسې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي او یا د حکومتونو په جوړولو یا ماتولو کې ورسخ د یو مهرې په توګه کار اخیستل کیږي. د هند په نیمه وچه کې د 1855 میلادي کال تر جګړې وروسته د اتر پردیش ایالت په سهارنپور سیمه کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند په نامه د مدرسې د بنیاد ایښودل هم د دین تر څنګ یوه سیاسي انګیزه بلل کیږي. دینی عالم او په پاکستان کې د یوې مدرسې چلوونکي مولانا محمد احمد واصل واسي وایي چې پخوا به علما حکومت ته د سمې لارې ښودلو لپاره ورتلل او له دوی سره د واک پر سر سیالي نه وه، خو وروسته د دینی مدارسو چلوونکي په سیاست ورګډ شول.
موږ په دینی مدارسو کې په ماضي کې دغه شی نه و، نه د جنگ کلچر و، نه د حکومت سره د حریفي. په هندوستان کې چې کوم مدارس راغله د تحریک خلافت وروسته چې کوم جماعتونه یا مدرسې جوړې شوې، هغه دغه دوه شیان په مخه واخ. یو شی دا و چې سیاسي رنګ علما واخیسته، په سیاست کې علما و دخل ورک، یعنی ګرد عالمان، بلکې د دیوبند مدرسې مولانا حسین احمد مدنی صاحب وغیرہ باقاعده د کانګریس ملګری و، ځینې علما بیا د مسلم لیگ ملګری و. په سیاست کې له دغه وخت زموږ دینی جماعتونو یا دینی مدارس و حصه واخیست، هغه بعد بیا ګرد علما په سیاست نه ووته. بیا په دغه کې مولانا مودودی تحریرونو د سید قطب تحریرونو خودونه کار وکړ چې هغه وایي دینی علما یا صوفیا کرام د هغو خدمت له سره قبول نه دي تر څو پورې چې د حکومت ذکر پکې نه وي.
بلخه په پاکستان کې هم د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال خبره کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي زاکر الله زاکری وای په افغانستان کې په 1980 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته په مدرسو کې د سخت دریځ نظریو او وسلوالو فعالیتونو په اړه روزنه کېدلې.
په افغانستان جنگ روان او د اورسانو په ضد باندې مطالعه وکړي چې د دې حکومتونو پالیسی چې جوړیږي دا د دوی هغه مشران او هغه استخباراتي شبکې جوړوي، نو دا هغو مصلحت په همدې کې و چې جهادي نظریه دا په ټولو تذابو کې او په زده کوونکو کې عامه کې چسوک دلتا درسنه وی پا دی مدارسو کی ترسو پوری دا آغا جنگ دا دوام ورکول بخاطر بانی دوی تا خام مال میسر شی نو پا دی خاطر بانی دی خلکو طول زور پاگی بانی ورکڑاو او بیا چکلا آغا مرحله تیر شلا نو بلا مرحله مثلا را للا چه آغا جهاد ختم شو نو بیا هم چه دی تقریبا دا تعلیم لیول آماغ انداز با روانو
نوموړی وای چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان امنیتي ادارو په لومړي سر کې د جماعت اسلامي او بیا وروسته د وفاق المدارس له مدرسو څخه ګټه واخیسته
په هغه وخت کې چې کله دینی مدارسو نو په دې کې د شدت خواته ډېر تلون کې مدارس هغه وخت د جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط وو بیا هغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټول دنیا ته اوپن شوله او دا خبره مخې ته راغله نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس یې هغه استعمالول شروع کړل او اوس په اخر ادوارو کې چې په ټول دنیا کې وضع سخته شوې ده نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتبي فکر دی او یو سلفي یا د عوام په اصطلاح وهابي مکتبي فکر دی
مولانا واصل واسطي له مفتي زاکري سره همغږي شي او وایي چې د جماعت اسلامي د زده کوونکو د سازمان غړي په لومړي سر کې په افغان جنگ کې د برخه اخیستلو لپاره ولاړل نو موري زیاتوی کله چې تر هغه ورسته جماعت اسلامي په حکومتي چارو کې لاسوهنه پیل کړه نو علما متنازع سول
جنیت طلبه عربیه چې هغه د جماعت اسلامي یو تنظیم دی واحد تنظیم په پاکستان کې د افغانستان د ورغه هغه چې هغه په مرکزی سطح باندې دا فیصله وکړه چې د افغانستان په جهاد کې به موږ په جنگ کې به پوری ساح او د طالبانو تنظیم خو دینی تنظیمونه عموما و جنگونو ته نو داغه نو څنګه دا وسو چې دینی عالمان متنازع شو له حکومت سره د مولانا مودودی او دغه خلک دارای ده چې حکومت باندې دوی غاصبان دي دا حکیمان غاصبان دي راښته کوي به نور بچی نه وي د پخوا عالمانو دا رای و چې دوی غاصبان نه دي دوی به بدلو ناس د دوی نه پر حکومت موږ به سوچ ور بدلو دین له به راښو دینه حکومت نه راښته کو اوس د دینی مدرسو د خلکو فکر دا دی چې یا دوی برا چته کو دوی غاصبان دي د دوی پر ځای د صالحان کښینو
نو موري زیاتوی د علما او تر متنازع کېدو ورسته کې یو خا د دینی مدرسو په اړه د خلکو فکر بدل سو نو بلخوا حکومت هم مدرسو ته لاس ور واچوي
په دینی مدارسو چې کوم عالمان د معاشري د حمایت لپاره راتله د تعلیم او تربیت او د روزنی لپاره راتله هغه اوس متنازع دا وایي چې متنازع سو اوس هر څړای تمام خلک و دینی مدرسو ته تنس نه وای دینی علما بدنام سو هغه علما چې هغه د حکومت او د جهاد په لویان نه دي هغه دا وایي چې د دین تعلیم او تربیت کې خپل ایسا ورکی هغه بدنام سو او حکومت اسوچوا چې په مدرسو کې داسې باقاعده داسې کسان پیدا کړي چې په دینی جماعتونو په خراب کې نور جماعتونو په خراب کې قومونو په خراب کې او حکومتونو په خراب کې دغه د پاره استعمالي دغه د شیان لکه جهاد په دغه رنګ او سیاست په دغه رنګ دا د هند د پاکستان د جوړېدو په دور کې دغه دوه شیان را شروعوي او څو وروسته
په پاکستان کې د مدرسو یا مذهب سیاسي استعمال د وخت په تیریدو سره نور هم زیات سو او په ټولنه کې نفوذ پیدا کړی مفتي زاکری وای نه یوازې د افغانستان د جګړې پر مهال بلکې د پاکستان د جوړېدو راهیسي د مذهب سیاسي استعمال په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړی او په دې هیواد کې مذهب په سیاسي توګه وکارول سو چې مرکز یې مدرسې او د هغوی چلوونکي و
پاکستان کې چې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو او د حاکمانو مصلحت او مفاد په همدې کې و چې د خلکو مختلفو ډلو باندې توزیع شي او یو ډله د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په هغه نهج باندې د خلکو روان دي د مثال په توګه باندې د ضیاء الحق صاحب په وخت کې هغه یو ډله په لاس کې اخیستې و چې هغه د جماعت اسلامي ده نو د مدارسو د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر یوازې د مودودی صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي بو په نور باندې کلکه پابندې وه د نورو همدارنګه په پاکستانی فوج کې چې کومه کوټه ده د امامت مثلا کله چې اعلان کیږي نو دوه باقاعده وي چې زمونږ دوه شکه امامان په کار دي دریم چې مثلا دیوبندی امامان په کار دي یو هم سلفي په کار دي یو هم بریلوي په کار دي نو چې کله سړی دې ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپله منظور کړی دی په هغوی کښې دوی په حکومتي لیول باندې خپله نوم اخلي چې دا ځان په کار دي نو دا ټولې خبرې دې خبرې هغه ماضي کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کښې دخیل دی. مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل خو دې ته یې بیا فکر ونه کړ چې وروسته به د دې څه انجام کېږي هغه وروستني انجام ته یې ونه کتل.
په پاکستان کې د سخت دریزۍ په وده او د فرقیز اختلافاتو په راټوکېدو کې د مدرسو رول ته هم ګوته نیول کېږي خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان امنیتي ادارو هم د مدرسو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې کارپوه ډاکټر مبارک حیدر وایي چې لومړی د پاکستان پوځ په خپله مدرسې جوړ کړي چې اوس دومره مضبوطه سوي دي چې له منځه وړل یې خطرناکه کار دی.
پاکستان آرمی نے جو کہ خود یہ بنائے اور ان کے کئی ابھی بھی جنرلز کے
د پاکستان پوز پخپل مدرسې جوړ کړی او د ځینو جنرالانو فکر او نظریه وس هم داده چې دوی مدرسې ختمول نه غواړي خو اوس مدرسې تر ډیره حده د دوی تر واک لاندې نه دي که اوس چیرې پوز و هم غواړي چې مدرسې بند کړي نو دا به د دوی لپاره ډیر خطرناک اقدام وي. بلخوا په پوز کې د مدرسو یا اسلامي زده کړو زیات اغیز موجود دی چې د ضیاء الحق له وخت را روان دی. د هغه وخت ځینې خلک اوس جنرالان دي او ځینې بیا ریټایر شوي دي. پر دې سربیره د ضیاء الحق جماعت اسلامي او مدرسو جوړ کړل شوي کسان په پوز کې پر ځای شوی دی چې ډیر نفوذ لري. له دې کبله مدرسو ته لاس وړل به د پوځ لپاره اسانه کار نه وي. په لنډه توګه به ووایم چې ریاست مدرسې جوړې کړي او د نړیوال چتر لاندې یې وروزلي. تر افغان جنگ وروسته دا مدرسې خپلواکې او قوي هم شوې او اوس خپل وسایل له بهر هیوادونو اخلي.
د مبارک حیدر په تایید په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په زیاتره اسلامي هیوادونو کې چارواکو له علماو او مدرسو څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی.
هر وخت کې چې دین د سیاست مدارانو او یا د حاکمانو د هغه د مسایلو وسیله وګرځېدله په دغه وخت کې دی چې د اسلام هغه اصلي روح چې دی هغه نه رسېږي خلکو ته او دغه چې دی دغه یو انتقاد دی چې په اسلامي هیوادونو کې حکام غواړي چې علماونه د دیني مدارسونه فقط د یو ابزار په توګه باندې سوء استفاده وکړي کله چې ضرورت پېښ شي نو علما راغونډي چې فتوا ورکوي. نو په دې اساس باندې زه خپله د یو مسلمان په توګه باندې د دې سرسخت مخالف یم چې علما د حکامو د لاس وسیله وګرځېږي او د هغوی د سیاستونو د تعویل او توجیه دپاره کار وکړي. علما باید دغه هغه ولري چې دوی په آزاده توګه باندې قضاوت وکړي او د حکومتونو تصمیمونه د قرآن او د سنت په رڼا کې وڅېړي او دوی د سیاست د لاس اله ونه ګرځي.
خو په پاکستان کې زیاتره شنونکي مدرسې د مذهبي ګوندونو د ملاتړ ګڼي او په دې نظر دی چې همدغه مدرسې دوی د خپلو سیاسي ګټو او نفوذ لپاره کاروي. په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د یوې غیر حکومتي ادارې مشر عامر رانا وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي ګوندونو د قوت او ملاتړ لویه سرچینه مدرسې دي.
گزشتہ 25-30 سال کے دوران ایک متوازی پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے
پاکستان تیر و پینزو وشتو دیر شکلنو پر محل پا پاکستان کی دو مذہبی سیاست پا بنکی دو واک یو موازی مرکز رمستہ شوے دے چھ ٹھول قوت او دو ملاتر سرچینہ یہ پا مدرسو کی دا بلوم خبر ادا چھ مدرسے دو حکومت داری یا چار پرتا کار کوی او پر دوی در ریاست پورا واک نوی نو نه یوازی مذہبی گندونو تا دو مدرسو لخوا ملاتر تلاس دے بلکہ دوی سیاسی قوت هم دغه مدرسې دي. بلخوا د مالی سرچینو یو لار یې هم د مدرسو لخوا تمویلیږي نو د مذهبي ګوندونو ټول قوت مدرسې دي.
قوت اور اس کی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے.
دا میرانا د خبرې په اثبات په اسلام آباد کې لیکوال او کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د خپل مقصد او ملاتړ لپاره له مدرسو کار اخلي او په یو ګړی کې په زرګونه طالبان راغونډولای سي.
یہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ 60-70,000 بندہ ایک ہی حلے میں اکٹھا کر سکتی ہیں.
مذہبی گندنا پیو گڑی کے شپیتا یا اویا سر کسان راغون ڈولی شی کچر تاسی اسلام آباد گندی خار محاصرہ کبل غواڑے نیو لک خلق کیے بستی نخکارا خبر ادا چی دا مدرسو للاری پر ریاست او سیاست فشار اچول کے دیشی. مذہبی گندنا مدرسی دا خپل ملاتر لپار استعمال وی اول طالبانو دا پیادا اسکرو کار اخلی کچر تاسو دا پنجاب او سین سبو جاج واخلے نو دا ہر لوی او وڑو کی خار پا سر او پائے کی یو ویرون کې مدرسه لیدل شي چې ساتون کې به مخته ولاړ وي او لمنسنی ختیز او نور هوادونو به مرسته ترلاسه کوي. داسې مدرسې تاسو په ټول پنجاب او سندھ کې لیدل شي. په خیبر پختونخوا کې خو بیا ډېرې پخوانۍ مدرسې شته.
په پاکستان کې د بیا اندازې له مخې څه باندې 60,000 ریجسټرډ او په همدوم رشمیر کې ناریجسټرډ شوي مدرسې شته چې څه باندې 100,000 زده کوونکي درس پکې وایي. ډاکټر مبارک حیدر وایي چې اوس مهال په پاکستان کې مدرسې او مذهبي ګوندونه دومره فعال شوي چې په ټولنه کې زیات نفوذ لري او هر چا چې دوی کنټرول کړل نو ټولنه به کنټرول کړي.
مدرسې
ډېرې زیاتې مؤثرې شوې دي او تاسو له دوی د خوښې پرته کار نشي کولی. دوی بیا نور خلک لري چې هغوی د دوی لخوا استعمالیږي او د دوی لپاره کار کوي. په پاکستان کې پر مذهبي بنیاد داسې مشرتابه رامنځته کړل شوی چې د مدرسو ملاتړ ورسره دی. اوس دغو مدرسو